سهار فروغ قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندې کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړې. ولسمشر اشرف غنی وایي چې زموږ ګاونډیان دي د افغانستان د سولې په اړه نور فکرونه نه کوي، او د برتانیا چارواکو ویلي له دې وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګي کې د سمندري ځواکونو په وسیله بدرګه کیږي. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې مو یو وار بیا هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې ګټورې وې. د چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بلاخره د وژنې په تور نیولې دي، او د امریکا حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري یو شمېر کسانو باندې د اعدام حکم تطبیق کړي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې ګټورې وې. ښاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره پرون له ټلیفوني خبرو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسېدلی چې د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د ټلیفوني خبرې وروسته راغلی کېږي چې ښاغلی غنی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه له واشنگټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. ټرمپ د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال وویل دی د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې لس میلیونه انسانان ووژني. دا چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بلاخره د وژنې په تور نیولې دي. دا چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته وویل چې دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن شوي. دا وحید الله خان په نوم د افغانستان د کمانډو سرتیری تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شوی و چې د افغان ځواکونو له منځه د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې د توماش پروخاسکا په نوم چکی سرتیری وژلی او دوه نور چکی سرتیری ټپیان کړي. دا چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر متنار تیر کال د وحید الله خان په وژنه کې د چکی سرتیرو لاس لر رد کړي و، خو دفاع وزارت پرون په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه. چک جمهوریت اوسمهال په افغانستان کې 315 سرتیری لري. په تیرو 18 کلونو کې د دې هیواد 14 سرتیری په افغانستان کې وژل شوي دي. په خوست ولایت کې د سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل شو. سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي. د ښوونځیو دا ودانۍ د 520 میلیونه افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې رغول کیږي. د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي رادیو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې ډېرې دا ودانۍ په لرې پرتو سیمو کې او تر ډېره د نجونو د ښوونځیو لپاره رغول کیږي.
تمرکز په هغه ولسوالۍ دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانیږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
د خوست د پوهنې ریاست وایي اوسمهال د دې ولایت په سلو کې یوازې 30 ښوونځي ودانۍ لري. د افغانستان په ډیرو لرې پرتو سیمو کې ښوونځي یا د نامنویو له کبله بندي او یا هم ودانۍ نه لري. د امریکا حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمېر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي ټاکل شوی چې د اعدام په محکوم شوو 50 تنو بندیانو د اعدام حکم د روان ډسمبر میاشتې له پیله عمل شي، وروسته له دې چې په 2014 کال کې د زهر لرونکو پیچکارۍ په وسیله د یو محکوم بندي د وژنې هڅه ناکامه شوه. هغه مهال ولسمشر بارک اوباما هدایت ورکړ چې په دې طریقه د بندیانو د وژنې په برخه کې د لسره غور وشي. د امریکا د عدلي وزارت د دې سیلون له بشپړېدو وروسته وسوای چې پر محکومو بندیانو د اعدام د حکم تطبیقول بیا پیلېږي. د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار ویلي د عدلي وزارت بل قانون سره سم د جنایتونو د قربانیانو او د هغو د کورنیو لپاره د هغو احکامو تطبیق عملي کړي چې قضایې په اړه پریکړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي باور لري چې اعدام باید د نړۍ په هیڅ ځای کې عملي نه شي. وروسته له دې چې محکمې پرون د اوکراین له پخواني ولسمشر پیټرو پروشینکو څخه د هغه د کښتۍ جوړولو د فابریکې د پلورو پیر په قضیه کې پوښتنه ګرېګنې وکړي، څلورو کسانو د هغه پر موټر حمله وکړه او یو تن د موټر سر ته ورپورته شو. د پیخي په ویډیوي تصویرو کې د پروشونکو ګاردان لیدل کیږي چې یو تن د موټر لسر راخته کوي او هغه پر ګاردانو سپری پاشي. یو بل ساتونکی په داسې حال کې لیدل کیږي چې د چترې په وسیله د برید کوونکو کسانو پر وړاندې د ځان دفاع کوي. وروسته لاس او ګریوان وهل ټکول پیلېږي او د پولیسو له رارسېدو وروسته برید کوونکي تښتي. په تصویرونو کې همداشان شاوخوا نور کسان ښودل کیږي چې نارې وهي پروشونکو رکشه. پیټرو پروشنکو په اپریل میاشت کې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د اوسني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر وړاندې ماتې وخوړه. او د امریکا سنا د دې هیواد د پوځ یو جنرال مارک میلی د دې هیواد د ټولو ځواکونو د راتلونکي لوی درستیز څوکۍ باندې تایید کړ. میلی به د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي د چا د کار دوره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. خبرونه ملازادې راډیوونه واوریدل دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم هر وخت هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندۍ کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړې. په عین حال کې افغان ولسمشر پرون ګاونډیو ته خبرداري ورکړ چې د افغانستان د سولې په اړه نور فکرونه نه کوي.
اوس وخت دې ده چې موږ ټول ګاونډي په دې نتیجې ورسیږي چې یو باثباته افغانستان، یو روښانه افغانستان، یو بایزت افغانستان د دوی په ګټه.
نظام الدین قیصاری د ملی پاتون پخانه قومندان وایي دا سفیدایي کسان لري چې حاضر دی پر جنرال دوستم ځان وژونکي حمله وکړي. نوموړی چې د جنرال دوستم یو پخانه نږدې کس و اوس له هغه سره په اختلاف کې ښکیل دی. پر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به واوري چې د افغانستان په پانتونونو کې د افراطیت خپرېدو ته په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې برتانیې ویل دي وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګ کې د سمندري ځواکونو لخوا بدرګه کیږي. کور کلی ونیس پروګرام او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ هم مهیاروي. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیوونه اورئ. د خبرونه لومړی رپورت راخلو. کابل او واشنگتن موافقه کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندې کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړ. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان له لوري د مرکزي پلاوي د غوره کولو په برخه کې هم پرمختګ شوی. نور جزئیات به له احمد تکل نه واورو.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټکې شي. ښاغلی غنی په روانه اونۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې وینا په اړه له واشنگتن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنجشنبه په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوی دی چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکزي پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
در حال حاضر یکی از مواردی که روش کار شده مسلې تعین حیات است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکچی پلاوی ټاکل دي، هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکچی پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري. تمه کېږي چې طالبان به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاضي محمد امین وقاد وایي افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې چې کوم پیشبیني او خوشبیني شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زر خپل امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډېر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ د لاسه ورنه کړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه اووه ځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډېره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم ضد مبارزې، اوربند او بین الافغانی خبرو باندې متمرکز و. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی، خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که زموږ ګاونډیان د سولې په اړه نور فکرونه کوي نو د ده په وینا د افغانستان توره همیشه چمتو ده. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې یوې غونډې ته وویل چې زموږ ټول ګاونډیان باید په دې پوه شي چې سوله ییز او باثبات افغانستان د دوی په ګټه دی. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د پاکستان د صدراعظم سفر واشنگټن ته او هلته د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدراعظم په څرګندونو ارګ د سپیناوي غوښتنه کړې وه. نوموړي همداشان افغان میرمنو ته ډاډ ورکړ چې د کیبل او پدرو وهلو وخت نور پای ته رسیدلی او د ښځو په وړاندې به دروازې ونه تړل شي. واصل وسال له کابله د ولسمشر غني د څرګندونو نور حال راکوي.
افغان ولسمشر وایي افغانان باعزته سوله غواړي، خو که څوک بل فکر کوي نو زموږ توره هم تل تیاره ده. محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په نورستان، لغمان، کونړ او لوګر ولایتونو کې د پرانستل شویو پروژو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې زموږ ګاونډیان باید نور دې پایلې ته رسېدلي وي چې باثبات افغانستان د دوی په ګټه ده.
اوس وخت دی ده چې موږ ټول ګاونډي په دې نتیجه ورسېږي چې یو باثبات افغانستان، یو روخانه افغانستان، یو بایزت افغانستان د دوی په ګټه ده. که څوک بل فکر کوي ای موږ توره همیشه تیاره ده، اما موږ سوله غواړو او بایزت سوله راتلونکی ده انشاءالله.
ښاغلی غنی دا هم ویل چې له ګاونډیانو سره د سولې په برخه کې هر ډول همغږۍ او همکارۍ ته چمتو ده. ولسمشر په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې وروستیو بریدونو ته په اشاره سره وویل په داسې حال کې چې سوله راتلونکې ده، وسلوال مخالفین ولې ملکیانو ته مرګ ژوبل اړوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره که اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د انتخاباتو د پایلو له جنجالي کېدو وروسته سوله نه وای کړی نو دا هیواد به په وینو بدل شوی وای. نوموړي د ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړه او له وسلوالو طالبانو سره په تیر کوچني اختر کې شوی اوربند د سولې دروان بهیر په لړ کې لوی پرمختګونه یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي، یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیاوې ورته برابرې کړي. نوموړي چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک عمق د ترلاسه کولو هڅو خپله پاکستان ته زیان اړولی او اوس پاکستان په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې. افغان ولسمشر په نننۍ غونډه کې دا هم ویل چې افغانستان نور شاته نه ځي چې بیا د افغان مېرمنې په کیبل او لخت وول شي.
هیله ده چې معلومه سوی چې اوس په خپل دود و دستور په خپل اسلامي او ملي عقایدو باندې تاسو ته دروازه خلاصه سي او بیا به تاسو مخکې څوک دروازه نه تړي او دا به کیبل نه راځي.
خو د افغانستان د سولې په تړاو د ولسمشر محمد اشرف غني نننۍ څرګندونو ته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو له ډلې د ودیر سپیغ غبرګون څه ده.
دې کې شک نشته ده چې اول دوی په قدرت ورسېدل هغه لومړیتوب حق یې دوی ته ورکړی و چې باید سوله افغانستان ته راولي. هغه اولین سفر پاکستان ته هم، لاهور ته هم، په همدې منظور و، مګر څنګه چې وینو هغه موافق نه و او کومه نتیجه یې نه وه ورکړې. او نن دغه ورځې ته یې ورځ رسولې ده چې مخالفین کولی شي څلور انفجاره په یو وخت په کابل مرکز کې انجام کړي په یو ورځ باندې.
ښاغلی صاحبه، د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا، پاکستان او نړیوالې ټولنې وروستیو هڅو ته په اشارې سره وایي چې ښایي طالبان د دغو هڅو په نتیجه کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په پانتونونو کې د افراطیت خپرېدو ته په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. یو شمېر محصلانو او استادانو ازادي رادیو ته ویلي چې په پانتونونو کې د داسې استادانو کمی نشته چې پر اوسني جمهوري نظام، امارت یا اسلامي خلافت غوره ګڼي. نوریاس نوري په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
بصیره اختر د کابل پوهنتون محصل په دې پوهنتون کې د افراطیت د خپرېدو یوه قرباني ده. دوه ویشت کلنه بصیره چې د حقوقو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده وایي روان کال دوه ځلې وهل ټکول شوې ده.
د تاریخ پنج ثور اتفاقی که ما افتیده
د ثور په پنځمه یوې ډلې پر ما حمله وکړه او زه یې وډبولم، او هغه هم په دې خاطر چې د کرایمې له سره یوې خواته شوی و. زه یې د عیسویت په دودولو تورنه او په سوکانو او لغتو ووهلم. یوه میاشت وروسته د جوزا په شلمه یوه ډله چې لښتې ورسره وي بیا پر ما حمله وکړه او زه یې د عیسویت په دودولو تورنه کړم. ما ته یې وویل چې دا اسلامی ملک دی او دا مسلمان او انسان او
اسلامی اسمایی را مسلمان می سازیم و دم می سازیم.
د بصری قضیه د هغه افراطیت یوه کوچنۍ بیلګه ده چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د داعش او طالبانو په څیر مختلفې توندلارې ډلې د خپرېدو هڅې کوي. دا ډلې غواړي چې پوهنتونونه ځان ته د جلب و جذب پر مرکزونو بدل کړي. دا مسله په اوسني حساس وخت کې چې د افغانستان حکومت هیله مند چې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره به د سولې او جوړجاړۍ وشي یو ګواښ ګڼل کېږي. په تېره بیا له دې پلوه چې که د سولې تړون وشي ښایي ټوکېدونکې افراطي ډلې د دې هېواد امن او ثبات له خطر سره مخامخ کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو په کابل کې د یوې افراطي ډلې چې دوی د کابل پوهنتون استادان او درې هم پخواني محصلینو د نیول کېدو خبر ورکړ. له دې مخکې د ننګرهار پوهنتون د طالبانو او د داعش ډلو لخوا د خلکو د جلب و جذب یو مرکز ګڼل کېده. د وروستۍ یوې څېړنې له مخې چې د افغانستان په لوړو تحصیلي مؤسسو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه شوې، معلومه شوې چې د پښتونکو په سلو کې څلور دېرش د افغانستان د اوسنۍ ډیموکراسۍ او په سلو کې یو پنځوس د اسلامي امارات چې د طالبانو رسمي نوم دی ملاتړ کړی، خو دا یې هم غوره ګڼلې چې هغه د اسلامي خلافت وي. د هرات پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد عبدالوهاب صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې ورته په حزب تحریر کې د غړیتوب بلنه ورکړل شوې وه، هغه ډلې ته چې غواړي اسلامي خلافت واکمن شي.
ګونه خوب تحقق آرمان خلافت اسلامي در
دوی په افغانستان کې د اسلامي خلافت د جاري کېدو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت ړنګېدو خوبونه لرل، او دا هغه مسایل چې د مختلفو دینی روایتونو پر اساس هغه توجیه کول. دا چې ګواکې افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی او موږ باید د جهاد او مقاومت لپاره خلک سره
نیروهای بسیج بکنیم.
حبیب الرحمن نوری چې د کابل د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ شوی، ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله تحصیلي دوره کې دی د دغه صحتو شاهد و انده چې استادانو محصلین افراطیت ته رابلل.
بله، از زمان تحصیل تا ختم تحصیل ما
د تحصیل له پیله تر ختمه پورې موږ له دا ډول موارد سره مخامخ شوي. یو شمېر استادان شته چې د پاکستان په ګډون یې په بهرنیو هیوادونو کې په دیني مدرسو کې زده کړې کړې دي. دوی د هیواد نظام او د خلکو په اړه تقریبا تیاره افکار لري او غواړي چې دلته اسلامی خلافت را مست کړی.
اسلامی در اینجا به تاسیس شود.
در کابل پوهنتون د څو استادانو او محصلینو تر نیول کېدو وروسته د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش په کابل کې په یو علمی سیمینار کې هم د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د افراطیت خبرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه.
در پوهنتون اگر به جای علم تحقیق
د موبایل په پوهنتون کې کدا علم او سیړنې ځای سیاسي جهتونه او افراطی او تونلارې ایدیالوژي ونیسي، هیواد به مو یو ځل بیا د انحراف او بحران خواته راه کړي. مونږ یو ځل بیا استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق او دلیل سره د افراطي جریانونو پر وړاندې ودرېږي.
د کابل پوهنتون رئیس احمد الله فاروقی وای څه چې په ټولنه کې وي د پوهنتونونو پر فضا هم سیوری غوړوي او له نفوذ یې هم پوهنتونونه خوندي نشي پاتې کېدای. خو د ژمنه کوي چې د کابل پوهنتون کې به هر هغه فعالیت ته اجازه ورنه کړي چې د قانون خلاف او ټولنې ته ګواښ پېښوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګڼو رسنیو د کابل په وروستیو چاودنو تبصرې لیکلي دي. راځئ له صفي الله ستانکزی به یې واورو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دریو بمي چاودنو په اړه مقالې لیکلي. د کابل زړو مکریانو ته نږدې د قانونو وزارت په مامورینو دوه چاودنې وشوې او له هغه وروسته د کابل ډسپیچري سیمې سره هم موټر بم چاودنه وشوه. دغو بریدونو یولس کسان وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. د کابل د ډسپیچري په سیمه کې د برید پړه طالبانو په غاړه اخیستی او د قانونو وزارت مخ ته د دوه چاودنو مسؤلیت داعش منلی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي طالب اورپکې چې د افغانستان نیمایي خاوره په کنټرول کې لري هره ورځ خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې طالبان له متحده ایالاتونو سره د افغانستان د 13 جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کوي هره ورځ په خپلو بریدونو کې عمدتاً افغان امنیتي ځواکونه هدف ګرځوي. په دې بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي چې زیات غبرګونونه پاروي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر خبرو وروسته په ځینو نظریاتو او غبرګونونو یوه مقاله لیکلي. ورځپاڼې لیکلي امریکا له 300 کلونو راهیسې د افغانستان په جګړه کې ده، خو ولسمشر ټرمپ له عمران خان سره په لیدنه کې واضح کړ چې دی په یوه اونۍ کې دا جګړه ګټلی شي، خو دی دا کار نه کوي او نه غواړي چې 10 میلیونه خلک ووژني. ورسپانی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد یو وروستي ټویټ ته هم اشاره کړې. د ورسپانی په لیکنه خلیلزاد د ترامپ خبرو له مستقیمې تبصرې ډډه کړې، خو ویلي دي چې ولسمشر ترامپ ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه کوم مسؤلانه پوځي حل نه لري او سوله باید د سیاسي جوړجاړي په مرسته راشي. کارپوهان وایي ترامپ نه د امریکا په پالیسۍ کې بدلون مطرح کړ او نه یې هم بشپړ سنجول شوی سیاسي پیغام ورکړ، بلکې هڅه یې وکړه چې د خپل مخامخ کس خوشاله کړي او دا وار د ورځپاڼې په خبره له هغه سره عمران خان ناستو. واشنگتن پوسټ په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په حواله لیکلي نړۍ د ترامپ په میلان اوس ښه خبره ده چې له فکر پرته هر څه چې غواړي وایي. افغان سیاسي تحلیلګر هارون میر هم ویلي ترامپ په دې نه پوهېده چې امریکا په افغانستان کې د یو خاص ماموریت لپاره ده او هغه دا چې افغانانو او امریکایانو په ګډه د نړیوالو تروریستانو پر ضد مبارزه پیل کړه څو په دغه هیواد کې ځای پیدا نه کړي. واشنگتن پوست د میر په حواله لیکلي موږ د امریکا له ملکي او پوځي ادارې غواړو چې ډاډ راکړي هغه څه چې ترامپ ویلي په افغانستان کې د امریکا پالیسي نه ده.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د مخابراتي خصوصي شرکتونو فعالیتونه د هیواد په 13 ولایتونو کې درول کیږي. د مخابراتو وزارت دا خبره تاییدوي او وایي چې دغه شرکتونه دي د طالبانو غواخونو ته اهمیت نه ورکوي او خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. بلخوا د ځینو مخابراتي شرکتونو مسؤلین وایي هر وخت چې د طالبانو غواخونه له پامه غورځولي پر ولایتي سایډونو یې بریدونه شوي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د نامنیو د زیاتېدو او د طالبانو د پرله پسې ګواښونو له امله مخابراتي خصوصي شرکتونه د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. د دغو ګواښونو له امله د هیواد د شمال اوسیدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې شوي دي.
حکومت وقتی کارت ثبت میکنی 10% از او را جمع میکنه، ولی ما قدر نمیتونه که خدمات بهتری به مردم عرضه کنه. این واقعا ما این نگرانی است.
د هیواد د شمالی ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو په خبره د دوی په سیمو کې ټولې مخابراتي شبکې د مازیګر له 6 بجو نه د سهار تر 6 پورې فعالیت نه لري. د کندز ولایت د خان آباد اوسیدونکی 26 فرهاد وای له څه مودې راهیسې د هوا له تیاره کېدو سره له ټلیفون نه کار نشي اخیستلی.
د شپې د خانه په کندز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. نو زموږ د دولت نه هیله ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
پر کندز سربیره د تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل او سمنګان د ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو ورځو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له امله خصوصي شرکتونو خپل فعالیتونه بند کړي چې د دغه ولایت د سیمیزو چارواکو له غبرګون سره مخ شوي دي. د بلخ سیمیزو چارواکو په دغه ولایت کې د ورځې لخوا هم د یادو شبکو فعالیتونه ودرول چې دغه کار د بلخ ولایت اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. د دغه ستونزې لمن د هیواد جنوب ته هم غځېدلې ده. د ورزګان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې مخابراتي شبکې 24 ساعته غیر فعالې دي او یوازې دولتي مخابراتي شرکت سلام پکې فعالیت لري.
نوم یې نعمت الله پرجس دی د اروزګان ولایت مرکز سرینکوټ اوسېدونکی یم. واقعا چې دلته په اروزګان کې دا څو کاله کېږي چې دغه مخابراتي شبکو څخه دا مشکلات موږ څلورو ساعتو دا رقم دی کار نه کوي.
په مجموع کې د هیواد اکثر زونونه د مخابراتي خدمتونو له ورته ستونزو سره مخ دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د معلوماتو له مخې په ځینو وختونو کې د طالبانو د ګواښونو له امله د هیواد په اتلسو ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې له فعالیته لویږي. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بده و به تهدیدهای دشمنا احتیاط نکنه.
دو بل هیلمن یو چه دوی خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د دښمن ګواښونو ته احتیاط ونه کړي. طالبان دوی ګواښي او کانټنونه غلي نه کړي ور ورچوي. فکر کوم د دغو مسایلو اصلي دلیل ناامنی او یا باج اخیستنه وي.
فکر میکنم موضوعات امنیتی دی داخله است.
په دې لړ کې یوازینی دولتي شرکت سلام مجبور دی چې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. د افغان ټلیکام د شرکت رئیس اجمل عیان چې د سلام مخابراتي شرکت یې د فعالیتونو یوه برخه ده وایي سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ دي خو خپل فعالیتونه یې نه دي ودرولي.
فعالیت خو توقف نه دادیم که در مقابلش
دی وایي موږ د یو دولتي شرکت په توګه خپل فعالیتونه نه ودروو. د دې په مقابل کې د مخالفینو لخوا زموږ ډېر سایټونه سوځېدلي دي. دوی بله غوښتنه نه لري، یوازې همدا وایي چې فعالیتونه بند کړئ او کنه نو سوځوي
یا خاموش کنه میرسانی بس.
د افغان ټلیکام د رئیس په خبره له 2014 کال راهیسې د 2150 انټنونه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوي چې له دې جملې نه په تیرو نهو میاشتو کې 98 انټنونه سوځول شوي دي. د ده په خبره د هر انټن ارزښت شاوخوا $1,000,000 کېږي. د مخابراتي خصوصي شرکتونو مسؤلین د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالېدو په اړه څه نه وایي. خود کورنۍ چارو وزارت وایم نصرت رحیمی وای د مخابراتي شرکتونو خوندیتوب ته جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دی. بل خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای د دې عامل د شپې لخوا د دوی د غړو تعقیبول دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
برتانیا وایي له دې وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګي کې د سمندري ځواکونو په وسیله بدره کیږي. په خلیج کې د لندن او تهران ترمنځ کړکیچ وروسته لا زیات شو چې ایران د تیرو جمعې په ورځ د برتانیا د بیرغ لرونکي و کښتۍ ولجه کړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
برتانیا د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې خپلو سمندري ځواکونو ته دنده سپارلې ده چې د برتانیا د بیرغ لرونکي کښتۍ په هرمز تنګي کې بدرګه کړي. د برتانیا د حکومت یوه ویان پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل پوځ به یوازې هغه کښتۍ بدرګه کړي چې له هرمز تنګي د تیرېدو مهالویش له دفاع وزارت سره شریک کړي. بیان زیاتوي د کښتیو د تګ راتګ ازادي د نړیوال سوداګرۍ او اقتصاد لپاره حیاتي مسله ده او لندن باید د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. په همدې حال کې سکای نیوز شبکې راپور ورکړی چې د مونتروز په نوم برتانوي کښتۍ د چهارشنبه ورځې په ماښام د لومړي ځل لپاره د نوې پالیسۍ له مخې خپل ماموریت ترسره کړ او څو کښتۍ بدرګه کړې. د برتانیا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې ایران د برتانیا یوه تیل وړونکې کښتۍ د جمعې په ورځ په هرمز تنګي کې ولجه کړه. له دې مخکې رویټرز خبري اژانس د یو برتانوي چارواکي له قوله راپور ورکړی و چې دا هیواد له ایران سره د کړکیچ پراخېدل نه غواړي او داسې پلان هم نه لري چې د برتانیا د بیرغ لرونکې ټولې کښتۍ د سمندري ځواکونو په وسیله بدرګه کړي. اوسمهال د 1500 او 1500 ترمنځ د برتانیا د بیرغ لرونکي کښتۍ په خلیج کې تګ راتګ کوي، خو له دې ډلې یوازې درې کښتۍ له هرمز تنګي څخه تیریږي. رویټرز خبري اژانس د سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې فرانسې، ایټالیا او ډنمارک د اوس لپاره د لندن له طرحې څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. جرمني هم ویلي دی چې ښایي پر دې طرحه ورګډه شي، خو په دې برخه کې پریکړه لا له وخته مخکې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په دې وروستیو کې ویلي دي چې واشنگټن په هرمز تنګي او باب المندب کې په نړیوالو اوبو کې د کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره له ځینو هیوادونو سره د یو ایتلاف د جوړولو په فکر کې دی. روسیه هم په خلیج کې د ګډ امنیت لپاره یو پلان چمتو کړی دی چې چین یې ملاتړ کړی، خو رسنیو ته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د یک شنبې په ورځ لندن ته خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د کشتیو د تګ راتګ د امنیت مسؤلیت ایران لري.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې ګټورې وې. ښاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته پرون پر خپل ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسیدلی څو د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کومنډو د وهلو ټکولو او بلاخره د وشنې په تور نیولې. د چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته ویل دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن شوي. د وحید الله په نوم د افغانستان د کومنډو سرتیری تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شو چې د افغان ځواکونو له منځه یې د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې یو چکی سرتیری وشلی او دوه نور چکی سرتیری ټپیان کړي وو. خوست ولایت کې د سلو خونځو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل شو. سیمایز چارواکي وایي د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. د خونځو دا ودانۍ د 1540 میلیونو افغانیو په لګښت ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې ودانېږي. د امریکا حکومت په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمېر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي ټاکل شوی چې په اعدام محکوم شوو 50 تنو بندیانو د اعدام حکم د روان دسمبر میاشتې له پیل عملي شي. او وروسته له هغې چې محکمې پرون د اوکراین له پخواني ولسمشر پیټرو پروشنکو څخه د هغه د کښتۍ د جوړولو د فابریکې د پلور او پیر په قضیه کې پوښتنې ګروېګنې وکړي، څلورو کسانو د نوموړي پر موټر حمله وکړه او مخکې له دې چې پولیس سره ورسیږي د ده له ساتونکو سره نښتې وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې پیدا کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. نظام الدین قیصری د ملي پاڅون پخانی قومندان او د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم نږدې کس و، خو اوس له ښاغلي دوستم سره په جنجال بوخت دی. دی وایي داسې فدایي کسان لري چې حاضر دي پر جنرال دوستم ځانوژونکي حمله وکړي. د ملي پاڅون دغه پخانی قومندان چې د ولسمشر د لومړي مرستیال دوستم نږدې کس و، اوس ادعا کوي چې د ښاغلي دوستم په توطیه بندې شوی. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
پرونی دوستان، نننی رقیبان، نظام الدین قیصری چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم له نږدې کسانو ګڼل کېده، اوس د ښاغلي دوستم پر وړاندې تر دې حده ولاړ دی چې وایي ملګري حاضر دي چې پر جنرال دوستم ځانوژونکی برید ترسره کړي. دی وایي زه په همدغو ځوانانو باور لرم چې سل په سلو کې ولاړ دي، د ځانوژونکو په توګه دي، د طالبانو انتحاري نه دي، خو دا چې زه پرې ګران یم وایي ځانونه وژني. دا ځوانان څوک دي چې زما په خاطر ځانونه فدا کوي؟ که ورته ووایم ځانوژونکي حمله وکړی کوي، په یوه ولایت کې نه دي، په لس دولس ولایتونو کې وایي ته غږ وکړه او موږ تیار یو. دوی راته وایي که ته ووایې چې دوستم ووژنه انتحاري کوو. زه داسې کسان لرم. نظام الدین قیصری تیر کال د سرطان په میاشت کې د وژنو، د خلکو د زورولو او د پوځي چارواکو د ګواښلو په تور د فاریاب ولایت د میمنې په ښار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شو. که څه هم دغه پیښه په ځینو شمالي ولایتونو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شوه، خو بیا هم حکومت خوشی نه کړ. دوستم هم څو ځلې وغوښتل چې قیصری د ملي امنیت له بنده خوشی شي. اوس نظام الدین قیصری ادعا کوي چې داسې اسناد لري چې ښایي جنرال دوستم د ده په بندي کېدو کې لاس لري. دی وایي فکر مې کاوه چې زه حکومت راوړی او بندي کړی یم او پر حکومت په قهر وم، خو اوس په هر څه پوه شوم. جنرال دوستم چې په ترکیه کې و شمال ته راتللی نه شو. له ترکیې نه یې د راتګ لپاره زما څخه ګټه واخیسته. زه اسناد لرم، کله چې شمال ته لاړ شم دغه اسناد به له ځان سره یوسم. بیا نو ټولې خبرې روښانه کېږي چې دا کار چا کړی دی.
کار کرده بوده.
خو جنرال دوستم ته نږدې کسان د قیصاری ادعا ردوي او له اخلاقو یې لرې ګڼي. د افغانستان د ملي جنبش د ګوند مرستیال عبدالله قرلق وایي
داشتن جرایم
تعددی که دوی د مختلفو جرمونو لوړه سطح چې دغه کس لرلو د بشری حقونو ضد د سړی تختونه وژنه او داسې نورو جرمونو تورونه پرې لګېدلی وو سبب شول چې حکومت ځانګړي قطعات او د ملي امنیت ځواکونه یې ونیسي. هغه نه د جنرال دوستم او نه د بل کس په غوښتنه دا کارونه کړي دي. خدا چه قیصاری وس د ځان د خوشی کېدو خبره کوي دا هم لیدل کیږي چې په عدلی او قضایي ارګانونو کې دوسیه وس هم روښانه نه ده. قیصاری وای په نږدې ورځو کې لبند خوشی کیږي او په دوسیه کې ستونزه نشته. و موږ غوښتل په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو خو له بیا اړیکو سره هم د دغه ادارې ویان حاضر نه شو چې په دې اړه څه ووایي.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. نن په دې خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې که ښځې د سواد له نعمته محرومې پاتې شي څنګه کولی شي د کور مالي چارې کنټرول کړي. آیا د کورنۍ ناسم اقتصادي وضعیت د ښځې او خاوند په روحي او رواني حالت هم اغېزې کولی شي؟ او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي مېرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي؟
کله کله ښه کار وکړي هم کاري صحیح یې شل یا دېرش روپۍ ځانته ساتم.
یو کالي ګورم چې نه شي هغې نه استفاده کوم.
مېرمن مې دا ډېر ښه مدیریت کوي او زه ترې خوشحاله یم.
په داسې شکل مصرف رامنځته شي چې هغه یوازې او یوازې د دوی اړتیا پوره کړی شي.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د اقتصادي چارو له کارپوه سره مرکه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دلته د زیاتره خلکو اقتصادي وضعیت له ضعف او ستونزو سره مخ دی. تل پیسې په منظم او دوامداره توګه کورنیو ته نه راځي چې په ډاډه زړه مصرف شي، بلکې باید د هرې روپۍ د مصرفولو لپاره پلان او برنامه موجوده وي. ډېر کله که خبره د کورني اقتصاد مطرح کیږي نو د ښځو رول پکې له لیرې محسوس وي. مهمه پوښتنه دا ده چې که ښځې کافي سواد هم ونه لري څه ډول کولی شي د کور مالي چارې کنټرول او تنظیم کړي. 35 کلنه صفیه وایي په ماشومتوب کې له زده کړو پاتې شوه او تر واده وروسته یې هم زده کړو ته زمینه نه وه برابره، خو د کور ټولې مالي چارې یې په لاس کې اخیستي. نوموړي چې خوښي یې په صورت کې له ورایه ښکارېده له موږ سره په مرکه کې وویل تازه یوه اونۍ کېږي چې کور یې په ګروي نیولی او دا د هغو پیسو ګټه ده چې دې سپما کړې وې.
کله 200 300 500 توکلي ده چې کله به کاري کله به نه.
څه کار کوي؟
ټکسیرانی کوي چې ماشومان مې یو کالي ګورم چې نه شي هغې نه استفاده کوم، بله رقم جوړوم چې د همغه کالي یو محفل کې یو مېلمستۍ استفاده شي. ورنه یا د یو ماشومې بل ته اچولی د بل مې بل ته اچولی. بوټونه هم همداسې کېږي چې دا یو پغتیږي بل اچی بل اچی په نور اخر کې هغه خرابېږي نو پله کوو. زمونږ یو کور و د خسر مې به هغه م خرڅ کړو او زمونږ برخه چې راورسېده هغه سو شو یو ټول کړې وې هغه مې واچولې به م کوم ګرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکي شبانه وایي له خوند سره یې بدې ورځې ګاللې دي. ښه خوراک او ښکلې جامې یې تر څو کلونو په سترګو نه وې لیدلې، خو بیا هم هر څه یې وزغمل او اوس د کور څښتنه ده. د نوموړي په خبره له څو کاله مهاجرت وروسته چې خپل هیواد ته راستنه شوه یوازینی فکر چې ورسره ملګری شو دا و چې څنګه کولی شي د خپل میړه کم عاید هم د کور مصارفو لپاره ولګوي او هم یې سپما کړي. د شبانی په وینا په شپو شپو یې سپوره ډوډۍ وخوړه خو پیسې یې د یوه کور اخیستلو لپاره ټولې کړې.
که وته مګې نه مخپل یا شای با ته د اولادو دې مېش کې دونه مصرف دی دونه می پسنداز دی دونه می مثلا مریضی کې تلې دونه می کالوي کې مصرف کړی هر شی د انسان په حسابي کدی حساب چوکړ نه وته نو خرابې راځي. ځوان مونږ کله چې ماجر شلو د پاسه راکټونه راته
او موږ دونه دلود لاړو پاکستان گزارم سره کړی موږ چاته د سینې د ویل چې موږ چین لري ما چې دلود د زلمې خوند اسکر شو پاس کړی کې می طلاق بل خرڅ بیرته خدای را
په افغاني ټولنه کې د زینو باور دا دی چې خزه د کور او نارینه باید د بهر کار وکړي نو ځکه که د خوند عاید د کور ټول اړتیاوي پوره نکړي نو ګټه خزه ته نیول کیږي چې ګواکې بی پروا ده د کابل اوسیدونکو رڼا وایي خاوند یې مزدور کار دی او د ورځې سل یا دوه سوه افغانۍ ګټي خو دا پیسې یې د کور مصارفو لپاره نه پوره کیږي د هغې په خبره څو کاله یې د خسرګنۍ پیغورونه واورېدل نو ځکه یې اوس د ځان لپاره ځانګړی مهالویش جوړ کړی او د هغه سره سم چلند کوي دا وایي اوس ښه پوهیږي چې کمې پیسې څنګه د کور ټولو اړتیاوو ته ورسوي
کله کله څه مثلا ښه کار وکړي مرز کار صحیح یم شل یا دېرش روپۍ ځانته ساتم یورانو همیشه همدغه تنه راته راکوسي ته ښځه نه وي او ځان ته یو زندګي ژوند نه جوړوي او پیسې ولې ځانته ذخیره نه کوي اوس فضل خدای داسې خپل کور هم چلوم خپل اولادونه هم استعمال کوو
له بل لوري د کابل اوسیدونکی پرویز وایي د یوې دولتي ادارې مامور دی او د میاشتې لس زره افغانۍ معاش اخلي خو له همدې پیسو هم د کور کرایا پرې کوي او هم د کور او د ماشومانو د زده کړو مصارف ورکوي د پرویز په خبره د ګډ ژوند په یولسو کلونو کې کله هم چاته لاس نه دی اوږد کړی دی وایي میرمن یې د کور د لګښت په برخه کې ډیر احتیاط کوي نو ځکه یې ژوند ښه روان دی
زه خپل میاشتنی معاش چې کله اخلم میرمن ته می سپارم هغه زما د پیسو نه یا زما د هغه مصارفو نه ډیره ښه ساتنه کوي او ډیر ښه مدیریت کوي په دې برخه کې هر نارینه ته پکار ده چې خپل ټول هغه مالیاتي مسؤلیت چې ده هغه په کور کې خپل میرمن ته وسپاري نو میرمن مې دا ډیر ښه مدیریت کوي او زه ترې خوشاله یم زه په دې برخه کې راضي یم
د مشرانو جرګې غړې ګلالۍ نور صافی بیا وایي دا سمه ده چې په افغانستان کې زیاتره ښځې بې سواده دي خو په دوی کې لوی کمال دا دی چې د کور چارې داسې مخته وړي چې که یوه ورځ هم دا دنده نارینهو ته وسپارل شي نو له عهدې به یې وتلی نه شي هغه په دې اړه د خپلې مور مثال ورکوي چې د کور ټولې مالي چارې یې په سمه توګه کنټرولولې
د سیمې چې ټول تنه باسواده ښځې ښه مصرف کوي په څنګ کې شته دي داسې بېسواده ښځې پله کولی شو خپل د مور نه وایم چې تل زموږ د کورنۍ پیسې زما د مور لاس کې وي پالک چې سواد یې نه درلوده اما هغه پوهېدله چې په هفته کې چی پاخه کړي د کومو پیسو نه د کوم وخته پورې کار واخلي
د هرات ولایت اوسیدونکی نواب بیا په دې نظر دی که ځینو ښځو ته هر څومره پیسې په لاس کې ورکړي نو نه یوازې یې بې ځایه لګښتونه نه پوره کیږي بلکې د بل ورته دې هم مجبوروي د نواب په خبره اولس کاله له واده تیریږي مخکې ښه دنده او لوړ معاش درلوده خو یوه روپۍ هم نه ده سپما کړې د هغه په خبره په هغو کلونو کې چې عاید ښه و میرمنې یې ټولې پیسې په ښکلو جامو او بې ځایه لګښتونو لګولې د نواب په وینا اوس د ښځینه صادرونو د خرڅولو یو کوچنی دوکان لري چې کاروبار یې هم چندان ښه نه دی
ولاد خزو خو توقعات ډیره ده موږ کالینا لرم ده داسې جامې غواړم داسې نوې جامې غواړم راغلی د پک بازار کې څه زمو بازار ته داسې شی غواړم خو ملما راغلی او کور کې دا غیبت کوي کې پیسې نشته داسې نه داسې شی په کور کې نه راولي کالی غواړم کالی نه راولي شی غواړم شی نه راولي ډیره سخت ده نو که پیسې خو بس کوم مشکل نه سخت شرایط داسې راغلی ده کې ډیره سخت ده نو په بخي ورکه ده
نواب د کور ټولې چارې په خزو پوری اړوند بولی نو ځکه وایي دا د ښځو دنده ده چې کورنۍ نیکمرغه کړي خو آیا اقتصادي چارې د افرادو په روحي او رواني وضعیت هم اغیز کولی شي کنه افغان ارواپو ضیاالحق شمس وایي ډیر کله اقتصادي موضوعات د ښځې او خاوند په ژوند رواني اغیزې هم لرلی شي او که کنټرول نشي ممکن دغه اړیکه کمرنګه شي
دا بې اعتمادۍ باندې اړولی شي په بې پروایۍ باندې اړولی شي په توهین او تحقیر باندې اړولی شي او دا رابطه کولی شي ډېره زیږه او کلکه کړي وچه کړي هغه خپل وجود مصرفوي تر څو د کورنۍ د وجود د پاتې کېدو یو څه امکانات پیدا کی د چې بیرته د لګښت په بیروی ډول سره وړاندې ځي یا تاسو دغه وجود مصرفوي پروا نه کوي هغه هم طبعا حق لري چې پروا ونه کړي دا اړیکه باندې فوق العاده تاثیر کولی شي برعکس هم ډېر ښه دی هر څومره چې لګښت کې پام کیږي هر څومره چې معقول او متوازن لګښت کیږي او مشوره باندې کیږي رابطه مو مخ کیږي صداقت او صمیمیت مو ډېریږي
نیمه نړۍ د شذو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده چې فرشته غنی جوړوي
خزی دا کور په اقتصادي وضعیت کې څومره ونډه لري؟ هغه خزی چې سواد نه لري څنګه کولای شي د کور مالی چارې کنټرول کړي؟ او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي میرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د اقتصادي چارو له کارپوه محب الله شریف سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
خغلی شریف ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ. په لومړي سر کې په دې وغه کې ګوچې په کورنی اقتصاد کې د کورنی غړي څومره ونډه لرلی شي؟
ګوره یکره چې بچیانو ته موږ حتی کتاب، کتابچی، قلم او د دوی د مکتب او یا د مدرسې اړتیاوې رانیسو، په داسې شکل یو فکر باندې دوی غاټ کو چې د لومړي سره دی باید یو قلم چې کار ورکه ایستوانه چي، یو کتابچه چې څو ورقه سپینې پاتې وي هغه لرې ونه غورځي، حتی تر دې چې کله مکتب ته ځي بوټان دوی پوکوي، دغه بوټان رنگی باید په دې بوټونو باندې دومره رنگ وکړول شي چې هغه ورته کفایت وي، دغه زیات و نه کارول شي، د زیات اسراف نه کار و نه خستل شي. په دغه شکل باندې موږ کولای شو د هغه ورځنۍ مصارف یا لګښتونو د ټیټوالي لپاره لار هواره کړو چې په عادي ډول باندې انسانان کاری.
کغلی شریف که ده هم راته وایي چې په دغه مسأله کې خزي څومره دخیلی دي؟
تر ډیره بریده پورې زه فکر کوم دغه دنده په خزه پورې اړتیا لري. دا په څو برخو ویشلای شو، په لاسي صنایعو کې برخه واخلي، یو پلاس جوړ شوی توکی یا په خپل کورنۍ کې وکاري یا د خپل کورنۍ نه بیرون د غیلا لپاره بازار و مونډای شي، د تر ټولو مهمه اقتصادي منبع ده چې خزه تر کار اخستلای شي. ل ډیر عادي شین نه نیولې چې موږ تاسو د حمام یو کیسه در دغه ته وودلو یا تر تیارولو نیولې، حتی تر وستونچې پورې چې هغه پلاس کوي او دیک پر اخلي کچیر د خپل جوړول شي، باید د بازار نه ونه خستلای شي. د دین راشي کله خوراک ته چې تاسو راځي کوم سودا چې بازار نه خستل کیږي، که هغه لومړنی مواد دی او که هر څه نور ورځنی اړتیاوې دي، د دغه په داسې شکل مصرف را منسته شي چې هغه یوازې یوازې د دوی اړتیا پوره کړی شي، یعنی د دوی ته اړتیا زیات نه وي چې دا بیا پرېښولی شي، اکثره وخت خراب شي، ځکه هغه بیا بل مشکل هم جوړوي چې کله خراب شول او هغه استفاده شول د کورنۍ ته ناروغۍ او نور مسائل راوړي او د دوی نور مصرف لوړ. هغه عاید چې موږ تاسو د بیرون نه کور ته راوړو، که چیرې په کور کې په سمه توګه ونه کارول شي، دغه خپل د بیرون نه عاید ارزښت له لاسه ورکوي.
یو خبره ده، په افغانستان کې د زیاتره کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، آیا دوی هم کولای شي د خپل راتلونکي لپاره سپما ولري؟
د اقتصاد اساس دا دی چې کچیر ته د یوې پیسې اقتصاد او ارزښت په نظر کې ونه نیسې نو د سلګونو بیا ته نشي نیولی. د خپل اقتصادي توان په اساس باندې باید دوی سپما وکړي او دغه سپما ورو ورو په داسې یو شکل باندې وکړي چې هغه دوی ته په عایداتي اقتصاد باندې بدل شي.
دغه سپما یا د کور د ورځنیو مصارفو څخه د پیسو سپما کول باید په کومه طریقه وشي چې ګټه وره تمام شي؟
درې ټکي غواړم د دې خویندو سره شریکم. یو ټکی دا دی چې د یو اراده باید ولري چې په هیڅ ډول به د پیسو ته لاس نه وړم تر هغه وخته پورې چې دغه موده باید پوره شي. کله چې دوی دغه سه هوډ وکړي، بیا د کوشش وکړي چې دا یو داس کوتای وي چې د پیسې د بیرون نه معلومیږي، دا د پیوشي پوښ کی چې د دې پیسې په اندې سترګې نه لګیږي بالکل. او وروستۍ مسله دا ده درېمه، چې کله دغه پیسې دوی په دې کې اچي نو دوی باید یو موده ورته وټاکي چې دومره موده پورې د لاس نه شم وروړم. کله چې د موده وټاکله، د مودې نه وروسته څلورم او مهم ټکی دا دی چې دا پیسې لپاره به دوی و پروژه د ځان لپاره انتخابوي، دا به بی هدف نه وي. هغه اړتیا چې مثلا د دوی صحت په پوری مربوط وي، د دوی د اولاد تعلیم او تربیه په پوری مربوط وي، هغه چې د دوی د کور پراختیا پوری مربوط وي، هغه چې د دوی خپل انساني ژوند پوری مربوط وي، همدا مهم هدف دی چې دوی ورته په اخر کې ورځي.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړي او ما همین هوا درته وړاندې کړه، په همدې ځای پې ترسيږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکي
مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کور کلی یبی بلی خبرونه تمو هرکلی کوم. د کور کلی د خبرونه د تګ را تک پر مهال د ترافیکی اشارو مراتولو ته ازانګړ شوی و بوري چې ولی یو شمیر موټر چلوونکي او خلک له سړکونو د تیرېدو پر مهال ترافیکی اشارو ته پام نه کوي. د ترافیکی اشارو نه مراتول کوم ستونزې رامنځته کوي او څنګه ترافیکی اشارې مرات کیدلی شي؟ د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه اکرام الله اکرام وړاندې کوم. په خبرونه کې د راپور تر څنګ د مخالکو نظرونه او د خبرونې په پای کې د ترافیکو ریاست له یو مسول سره هم مرکه لرو. خو اوس راپور ته غوښ شو چې مریم توخی وړاندې کوي.
کله چې په نړۍ کې ځمکني نقلیه وسایل ډیر شول، د بیروبار د کمیدو لپاره ترافیکو ته اړتیا پیدا شوه چې د ډیرو نقلیه وسایلو لارې له بیروبار خلاصې کړي او په دې وسایلو کې تلونکي خلک له لاربندیو سره مخ نشي. خو د وخت په تیرېدو سره دا وسایل دومره ډیر شول چې نشوای کېدای په هره لاره کې د یو ترافیک وي. د دې ستونزې د حل لپاره ترافیکي اشارې رامنځته شوې او خلک وهڅول شول چې خپله د بیروبار او لاربندیو مخه ونیسي او همدا ډول ورسره ترافیکي پیښې کمیشي. ترافیکی اشاره په درې رنگ دي. سور رنگ د موټر لپاره ده چې موټر دې د سړک څخه تیر شي. شین رنگ د پلی خلکو لپاره او زیړ رنگ هم د موټرو د چمتووالي په خاطر. ترافیکی اشاره اوس د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ترافیکو دنده مخ ته وړي. خلک او موټر چلوونکي د همدې اشارو په لارښوونه تګ را تګ کوي. خو ویل کېږي په افغانستان کې د اشارو ته پاملرنه نه کېږي او په همدې سبب په ښارونو کې بیروبار او لاربندۍ ډېرې شوې دي. د کابل د استالف ولسوالۍ سیدونکو جان آغا یو له دې کسانو څخه دی چې ترافیکي اشارې نه مراتوي. دا چې ولې دی ترافیکي اشارو ته پام نه کوي وای.
نو ستاسو اشاره سره وای، یعنی باید چې موټر تیر شي او ته تیر شي، پیاده راو تیر شي، ولې تیر شي موټر نه؟
ولا خو ګورو چې اکثر خل تیریږي نو څنګه وکړو؟ او تعامل نشو کولای. ګورو خلکو ته چې ګورو موږ هم باید هغه څه وکړو نو څنګه وکړو؟
دا بیا مشکل درته نه جوړي؟
مشکل خو جوړیږي. خو
یعنی ډیر خلک هم داسې کوي؟
یاره ډیر خلک هم داسې کوي.
ځانو پیژنئ؟
محمد امین ټیکسی وان د شهر کابل یم.
نه ترافیکی اشاره چا خوانه مرات کیږي؟
د ځغټ خلکو زه خو
څومره وخت مو د کی ځای کیږي؟
ولا یم سات بس از شهر کې دغه څه ګور شي اوسه دغه کیږي ولاړی نو را خوش شدم نو ولاړی.
پیاده خلکو د خوانه ترافیکی اشاره مرات کیږي؟
نه ولا نه کیږي.
تاسو نه مرات
نه کنه هغه څه مو باندې پرسه تیر شو لاره باندې مجبور شي وڅخه لاړ شي ورنه.
د برېښنا شرکت کارکونکی انجینر عبدالواسع میدانوال بیا وایي چې ترافیکي اشارې د ښار د نظم لپاره دي او د اشارو د نمرات عامل هم د خلکو او موټر چلوونکو بې خبري له قانونه بولي او وایي
خو ترافیکي اشارې خو د وسایط نقل لپاره دي. موږ ملامت یو دریو داس خلک دریو دي چې هلته ورشي په ترافیکو کې جواز ساي لسان په مقابل کې 2300 روپۍ ورکړي یا مثلا یو ځنګ ورته راځي د پلانې تاغه ورکړه نو هغه مقررات پیژني د دریو چې ولا کوي پیژني د اشاره چي ده او بل دغه موږ تاسو به خصن په دغه اتلس کلو کې د خلک ټول د قانون به خبره دي که چاته قانون وایي هغه ایران پاتې کیږي د قانون چي ده ټول لا قانوني کاروان دي.
نو موږ د موټر چلوونکو تر څنګ ترافیک هم ګرام بولي او زیاتوي
که 500 ډرایور ملامت ده 500 د مسولینو ملامت دي ځکه راځي اول خو د اشاره فعال نه ده. وخت چې فعال نه ده د خپل ځان ترې تیری زغره د خلک مالی دي چې حالت ولاړ وي دلته یو کار کیږي وایدار ما مسولیت نه ده حالت ولاړ وي وایدار ما مسولیت نه ده. عمل انارشی ده ګډوډی ده. عمل اداره چې نو مسولین قانون مراد کوي نه ډرایوران.
په کابل ښار کې ټکسی چلوونکی رحم الدین بیا له یو شمېر چارواک او زورواکو ګیله کوي او وایي چې د دوی لخوا ترافیکي اشارې نه مراتېږي او د واټونو د ګڼه ګوڼو سبب کیږي.
چیرې چې زورواکي دي تورې شیشو والا موټر دي هغوی چراغ ته نه ګوري چې شنه ده او کسره ده نه ودرېږي ورته ډایرکټ تیریږي. غیر ټکسیوان ده چې هغه ته پرچم ورکول کیږي هغه ټکول کیږي او په قانون د تورې شیشو والا باندې نه پلیږي. پیاده را اشاره لګیدلې ده ترافیک نن سبا دې ته نه ګوري چې دغه اشاره لګیدل دا د پیاده را وخت او دا د ټیکسي وخت ده. هلته پیاده را هم روان دلته ټیکسي هم روان دغه مشکلاتونه ډېر زیات دي دلته که چیرته په تورې شیشو والا یا په زورواکو یا د لینجر د اولاد وروره په دې باندې تطبیق شي دا قانون نو دا به ډېره ښه شي. یوازې دا نه چې ټیکسي د وروره غریبه ټیکسي د هغه تار ده کې ودروه او دا ډېر غټ مشکل ده.
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام اړاړوم.
حاجی عبدالواحد د لوګر رسیدو کې تر دې شه خبر د قوانین مو ترافیک مقرر سي. خو د دې شه خبر د څوک موټر نه وایي څوک ټکر نه کوي یو بل نه کوي نو ظاهر په وخت کې داود په وخت کې د لاس قانون مراعت وکړي. هیڅ څوک د ترافیک نه به قانوني کول نه د اشاره ستره در نه شي د څه کول
توریارای د پکتیا ولا خبره ده ده به ټول وسود قانون مراد شي. که قانون مراد نشي خو دا ګډوډي یار وخت برابر بندي زغپلم یو ډریوري مبزات خلک قانون نه مراد کوي نه اشاره ته ګوري بس اصول نه مراد کوي. مشکلات خو دغه دي چې خلک مریضانی ضرور کاری چیرته وظیفه ته زی پوښوي دا ټول روباندان دغه خلکو جوړ کړی ده چې څوک اصول نه مراد کوي.
زن احمد گل وسیدون کا پختیا خګړې ډېرې خګړې لري ټکار نه موټر بچکیږي مثال لارې بندې نه بچکیږي یار څنګه بچکیږي دغه خګړې نو دا ښه خبره ده کې خو څه ان عوام ته سہولت وي ان موږ ته سہولت وي ټول ته لازم ده چې د ترافیکي اشارې مراد کی او ځان عملی کی ان عوام ته سہولت وي ان ځد ته سہولت وي.
دا چولی په زینو څلور لارو کې ترافیکی اشاره شته خو فعال نه دي. د ترافیکو ریاست د امه په حویل لپاره کوم پلانونه لري؟ په پلازمینه کابل کې څومره ترافیکی اشاره فعال دي؟ دا او د تورته پښتنې زموږ همکاري مریم توخی د ترافیکو د ریاست عمومي مدیر خاغلی خان محمد شینواری سره په یو مرکه کې کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
په پلازمینه کابل کې په څو چارایانو کې ترافیکی اشارې موجود دي.
مننه. په مجموعه توګه موږ څلور دیش دړلارو څلور لارو په دې کې موږ ټول باید چراغونو سره تنظیم وي. د بد مرغ نه ستونزې چې موږ لرو فیاند لپاره نه تنظیم شوي صرف ولا څه فعال دي نور غیر فعال دي.
ځینې ترافیکی اشارې شته دي خو فعال نه دي. یعنی هغه ګروپونه نه ښکاري چې شنه دي او سره دي کڅنګ.
د غیر فعال دلیلونو څو مختلف دلیل لري. اول دلیل دا چې اکثرا وخت دا چې تخریب کیږي یا د شمال په واسطه باندې یا د سرکټو په واسطه باندې پوډرن رزي لندغر دی دلته وګي خلک دی بازه کیبل شکی وړي دا بس دي کی چې هغه ستونزې منګولر منګ متواتر په دې باندې کار کوي چې دا فعال کو ستونزې په دې کې چې په یو هفته بعد چوغور د غیر فعالې ال د چک پوینټ نه د ټرافیکو یا هم د پولیس امني یا غزمینی ال ته نوړې تخریبات لرو از کی چې امني پولیسي موجوده تي وسی ستونزې زیات نشته کی
همغه لاړو جادو ته شنواری صاحب په جادو کوم ولیدل چې هیڅ ترافیکی اشاره کو موجوده ما مراد کولای نه ډریورانو نه عامه وګړو دغه د ترافیکی اشاره نه مراد کول آیا جرم ده کنه ده؟
بله دا په واځي توګه باندې جرم ده ځکه چې چرته قانون پلی کی پټول باندې باید پیوش کړو سی د څو چې خلاف دغه کار کوي تبي خبره چا جرم شمول کیږي او دوی په ترافیک پولیس دوی جریمه کوي.
کدا جرم شمارل کیږي او مجرمین په سزا رسیږي نو علت په څنګه جدار ستر بل زیاتیږي؟
الته متواتر اشاره نشته که متواتر اشاره ټول خلک ته اطاعت کوي او اکثر وخت کوي اطاعت نه کوي په دې خاطر چې کلی کلی نه یو دا بود ده یو بل دا بود ده چې اکثر وخت قبل وګړي بیا وسلګي کوي یا ستونزه لري یا رواني مشکل لري یا عجله لري یا هیڅ قانون باندې تطبیق ځمن تدنه تطبیق کوي.
اما په هوی په خاطر باندې چې خلک پوه شي بیرته د خلکو ذهنونه دې ته راوړل شي چې ترافیکي اشارې موجود دي او باید ترافیکي اشارې مراعات شي تاسو هم په هوی د ترافیک ریاست په لاره چولای کنه؟
بله چولای دا موږ په کمپاین لرو په پانتون کې مشکل زله په خصوصي پانتونو په دولتي پانتونو کې پمنه توګه باندې اوس فرند پر د چلوې خونځې لپاره موږ پرسونل ټاکلې دي چې دوی په ورځ کې یو سات ورزي اتله تدریس کوي اول سن نیول تر دوه لسم سن پورې ته څو وکړو شو په عام توګه باندې هم په هوای زیات کو عوام سوشل میډیا کې هم زمنګ وړ وړ کلیپونه دي د دې لپاره تنظیم شوی دي چې څو وکړو شي کابل وکړو لپاره هم په هوای زیات
کې هغه جاده چې ترافیکي اشاره بيخي نه لري او د هغه جادو چې تر سپورې فعال نه دي د تاسو پلان لري
دی باندې موږ کار روان کړی دا په همکاري کابل محترم خاروالی موږ ته ډیډلاین کړی چې په حدود کم تر د نوي ورځو کې به نوي زیرا کا ترافیکی اشارې راځي دا به په ځای کېږي او په نوي سیستم باندې به ټول چارې سنبال کیږي.
داسې چې زیرا کې اشارې هم د پټریاند خونو میوړل شي
دا ستونزه شته ده دغه اجتماع کې موږ لوی شوي د اجتماع سره همدا ستونزه شته دي د یو خوانه بیکاري دی بل خوانه همدا رواني ستونزې دي توکل په خدای چې وکړی شو نظم یې راولو
ته د خلکو نه څه غوښتنه لري چې خلک باید ترافیکي اشارې څنګه مراعت کړي او څه غوښتنه لري
اکثرا وخت ما دا ویلي دي بیا هم دوی دا هیله لرم چې دوی د ترافیک سره همکار وشي ترافیک د ټول ملت خدمتګار ده د جامع خدمتګار ده دوی غواړي قانون پلی کړي قانون ته باید دوی تابع وشي همیشه موږ په خدمت کې یو زمنګ ټولې ادارې په خدمت کې ده موږ دوی لپاره د خاورې خرو د زحمت وباسو ته سوکړې شي وکړې شو چې د کابل وګړي په ډېر آرام او فضا کې دیو ساهنه بل سہایته لاړ شي
ډېر مننه
سلامت
درنو اوریدونکو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا خې چاري